خبرنا ستار فروغ تاسی ستړي مسیر ازادي راډیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي په راپورونو کې اوري ترکیه وی هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له اروپایي ټولنې سره د یو تړون له مخې له یونانه د هیواد ته استول کیږي نن د شنبه ده دوري حمل 14 د اپریل میاشتې څلرمه په پیل کې له اسدالله لودین نه خبرونه اوري
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان نن د همغږۍ او څارنې د ګاډې غونډې کوربه دی په لوګر کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان ټپي شوی او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې موسمي بارانونو په لسګونو کسان وژلي دي د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن په ارګ کې د همغږۍ او د ګډې څارنې یا جی سی ایم بی د بورډ په غونډه کې ګډون وکړي د ولسمشرۍ له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اشرف غنی به غونډې ته وینا هم وکړي ویل کېږي چې په دې غونډه کې به افغانستان ته د مرسته کوونکو هیوادونو استازی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د حکومت لوړ پوړي چارواکي د خصوصي سکتور او د مدني ټولنې استازي ګډون وکړي د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې یوې غړې همیرا ثاقب وویل چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره مشخص وړاندیزونه وړاندې کړي
وضعیت امنیتی بدتر شده
و ما نتوانستیم دوای امنیتی وضعیت لا خراب شوی او موږ نه توانیدل چې ډېر هغه ځمنې عملی کړو چې د امنیتی وضعیت ښه کېدو او د روغې جوړې په برخه کې شوې دي د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د همغږۍ او د ګډې څارنې په غونډه کې بل نړیوال ټولنې سره د ښې حکومتداري او د اداري فساد په ګډون په مختلفو برخو کې د افغانستان پر کړو ژمنو او هم د نړیوال ټولنې پر تعهداتو غور وشي انتقاد کوونکي وایي د افغانستان حکومت د اصلاحاتو هغه پروګرامونه چې د لندن په کانفرانس کې مطرح کړي وو تر ډېره حده نه دي عملي کړي د واخان مینپال او شاه حسین مرتضوی د افغانستان د ولسمشر د دوه مرستیال ویندویانو په توګه وټاکل شول د ولسمشرۍ د ویندوی دفتر سرپرست او مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په یو خبر پاڼه کې ویل چې مرتضوی او مینپال پرون رسمن په کار پیل وکړ هاشمی زیاته کړه هیله مندي چې د دوه ویندویانو لټاکلو سره به خبريالانو ته د دې زمينه برابر شي چې د ولسمشرۍ د ویندوی دفتر ته ښه لاسرسی ولري د واخان مینپال د مخ کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د رئیس د کتابتونونو د ریاست د سرپرست او د ازادي راډیو د خبريال په توګه کار کړی د غرض شاه حسین مرتضوی هم د هشتي صوب رسپانی د سرمحرر په توګه کار کاوه ټاکل شوی چې د جنوبي کوریا د متخصصینو یو ډله د افغانستان د ځنګلونو د رغولو د پلان په جوړولو کې د همکارۍ لپاره په نږدې راتلونکو کې کابل ته راشي د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دا خبره پرون په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر چین کین هون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې وکړه د کارپوهانو په وینا د ځنګلونو سمه پالنه د وچکالۍ له مخنیوي سره مستقیمه اړیکه لري د لوګر چارواکي د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان د ټپي کېدو او د غرض د دریو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د دې ولایت په خوخی ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې پنهښ شوې دي
د وسلوالو مخالفینو مشهور قومندان چې د ګردیز د نظامی قومندان هم هغه زخمی شو په دغه عملیاتو کې او د سره درې نفر هغه وژل شو یو نفر هغه چې د څرخ ولسوالۍ د نظامی شورا غړی او هغه ژوندی نیول شوی دی
د لوګر د والی ویان زیاته کړه چې دغه وسلوال له پاکستانه د تخریبي فعالیتونو لپاره لوګر ته راغلي وو لوګر پلازمینې ته نږدې یو له ناامنه ولایتونو څخه دی دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې موسمي بارانونو په لسګونو کسان وژلي دي له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې یو سیمه ییز چارواکي لطیف الرحمن ویلي چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي د هغه په وینا 40 تنه نور روغتونونو ته انتقال شوي لطیف الرحمن زیاته کړه چې تیر شپه د بارانونو ورښت د خیبر پښتونخوا ایالت په څو ولسوالیو کې د سیلابونو د راوتلو سبب شوي دی د پاکستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې یو ویان ویلي چې له 40 څخه زیات کسان وژل شوي دغه وایان چې نوم یې نه دی ښودل شوی د خیبر پښتونخوا ایالت په مختلفو سیمو کې د شاوخوا څلوېښتو کورونو د نړېدو خبره هم کوي. تیر کال په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې له اتیاو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا درې سوه نور زیانمن شوي دي. د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسیون رئیس امیر خجسته وایي هغو کسانو چې سوریې ته یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال استولي نن په خپلو هیوادونو کې د همدې ډلې لخوا د بې ثباتۍ د فعالیتونو شاهد دي. خجسته چې د ایران د پارلمان د یو هیئت په مشرۍ سوریې ته تللی دا خبره د هغه هیواد د پارلمان له مشر جهاد الحام سره له کتنې وروسته وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې خجسته پرون په دمشق کې په یوه خبري کنفرانس کې داسې وویل:
کسانی که
دای وایي هغو کسانو چې داعشیان النصرتیان او تکفیریان روزلی او پلوی کړی ده هغوی چې په سوریه کې په ورانۍ لاس پورې کړی خلک شهیدان کړي او کارونه وران کړي دي نن اروپایي هیوادونو ته ستانه شوي دي په خپل لاس روزل شوي یې خپل هیوادونه ناامن کړي دي. د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسیون رئیس وایي هیله من دی چې سوریه به ډیر ژر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې بریالی شي. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم نږدې متحد دی. د سوریه څارونکي ډله وایي په سوریه کې له القاعده سره تړلې د النصره جبهې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سخت دریځې د سوریې په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د یکشنبې په ورځ وویل چې ابو فراز السوري د هغه زوی او شاوخوا شل تنه نور چې پکې ډېر ازبکستانیان هم شامل دي په ادلب ولایت کې په هوایي حملو کې وژل شوي دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمباري د سوریې حکومت کړی او که روسي پوځ. ابو فراز چې د النصره ډلې یو وتلی مشر او د دې ډلې یو مؤسس غړی و په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې په جهاد کې برخه اخیستې وه. هغه د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره هم همکار پاتې شوی. او روسای خبر دا چې وستنډیز پرون د هندوستان په کلکته کې له انګلستانه د شل اوریزو مسابقو پایلوبه په څلورو وکټو وګټله او اتلولي یې خپله کړه. په همدې ورځ بیا د وستنډیز د کرکټ ښځینه ټیم په کلکته کې د شل اورو مسابقو پایلوبه له استرالیا وګټله. د وستنډیز د کرکټ ټیم کپتان دارین سامی وویل چې دا دواړه لوبې ورته د بریا نه ډکې وې. دا وایي دا موږ ته ډېر اهمیت لري، نه یوازې زموږ ټیم بلکې په ټوله نړۍ کې زموږ مینهوالو ته. موږ خپل تورنمنټ په بنګلادیش کې د خپلو 19 کلنو له ټیم څخه په الهام اخیستلو سره پیل کړ. پرون ماسپښین موږ ښځینه ټیم مسابقه درلوده او جامې وګاټې. دې ټولو موږ ته څه نور انګېزه هم راکړه چې دا درېیمه بریا هم ترلاسه کړو. د لسو غوره ټیمونو په مسابقو کې وستنډیز یوازې د افغانستان په وړاندې ماتې خوړلې وه. وستنډیز په 2012 میلادي کال کې هم د شل اوره مسابقو اتلولي خپله کړې وه. د خبرونو پای
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري ترکیه وایي هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له اروپایي ټولنې سره د یوه تړون له مخې له یونانه د هیواد ته استول کیږي. په کندهار کې د ترور او ناامنیو پیښې زیاتې سوي. د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له پلاوي سره د سیاسي اختلاف پر مسایلو خبرې کیږي. د مشرانو جرګې رئیس هم خوشبیني څرګنده کړه. د کانکور ازموینې نتیجې اعلان سوې. په لوګر کې یو لوی تفریحي پارک جوړیږي ترڅو
خلک وکولای سي دلته راشي او د لوګر له دې ښکلې فضا نه پاکې هوا نه لذت واخلي.
چارواکي وایي لا هم په افغانستان کې په 611 کیلومتر مربع مځکه کې ماینونه او ناچاوده مهمات شته. په ننګرهار کې د کرکټ لوبغاړو ته ستاینه غونډه جوړه سوې وه. په خیبر پښتونخوا کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانه د لټې پروګرام هم په دې خپرونه کې واورئ. ترکیه وایي هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له اروپایي ټولنې سره د یوه تړون له مخې له یونانه دې هیواد ته استول کیږي. ترکیه له دې مخکې هم له خپلې خاورې ځینې افغانان په زور ایستلي او افغانستان ته یې استولي وه چې د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلو د انقرې پر دغه اقدام انتقاد کړی و. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې. ټاکل شوی ده چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیې له یونان تسلیم کړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ترکی رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورځپاڼې د افکان اعلی له قوله ویلي چې وایي نن به 1500 کډوال له یونانه ترکیې ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسیس هم ترکیې ته د دغو کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیر یې ونه ښود. د رویترز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر او د بشري حقونو ډلو دغه تړون غندلی او هغه یې له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو دو میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1.5 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیې او انقرې ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي ګزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤل هوریه مصدق وای د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد ته د افغانانو له استولو ډډه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې د چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د قانون څون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. دغه راز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. سره له دې چې اروپایي هیوادونو د روان میلادي کال له پیل راهیسې د افغانانو په ګډون د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې سیاستونه سخت کړي، خو د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې له سوریایانو وروسته افغانان تر اوسه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د محمد حنیف په نوم یو افغان کډوال چې مقدونیه پولې ته نږدې د یونان په ایدومینی کې له خپلې کورنۍ سره بند پاتې دی، د افغانانو په ګډون د ټولو کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ډېر ناوړه بولي. هغه د یکشنبې په ورځ له رویترز خبري آژانس سره په خبرو کې پر افغانانو غږ وکړ چې له هېواده دې نه
وځي.
زه دلته له دوو کورنیو سره راغلی. ما ویلي چې دلته وضعیت ډېر خراب دی. زه ټولو افغانانو ته وایم چې لطفا اروپا او یونان ته مه راځئ، ځکه دلته وضعیت ښه نه دی، پوله هم تړلې ده. د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ د شوي تړون له مخې هر هغه کډوال یا پناه غوښتونکی چې په غیر قانوني توګه یونان ته داخلیږي د پناه اخیستو د غوښتنې له څېړلو وروسته به بیرته ترکیې ته استول کیږي. د هر سوریایي په بدل کې به چې ترکیې ته استول کیږي، اروپایي ټولنه د ترکیې په کمپونو کې ډیری یو سوریایي مستقیما مني. ومردل چې ترکیه په سلګونو افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو عالي رتبه غړي وایي چې د سیاسي اختلاف او له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو د لرې کېدو په اړه بحثونه دوام لري. عزیز الله دین محمد پرون ازادي راډیو ته ویل چې د ګلبدین په مشرۍ له حزب اسلامي سره توافق ته رسیدل د دواړو لوریو دنده ده. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي لخوا مطرح شوې ځینې غوښتنې د منلو وړ او یو شمېر نورې د بحث وړ دي. د دغې شورا یو لوړ پوړي غړي حاجي عزیز الله دین محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره له تورلې څخه د دغه حزب د غړو د لرې کېدو په اړه بحثونه دوام لري. هغه زیاته کړه د حزب اسلامي هغه غړي چې د جنایي جرمونو مرتکبین دي د اساسي قانون له مخې باید ورسره برخورد وشي، خو د هغه په وینا د سیاسي اختلافاتو د حل په اړه ورسره بحثونه روان دي.
د افغانستان قانون په ځانګړي توګه جنایي برخه وضاحت لري چې کوم څوک جنایي ستونزه ولري نو د اساسي قانون له مخې خپل ستونزه حل کړي، خو سیاسي اختلافات چې دي پر هغه جلا بحثونه کیږي. د تور لیست او پابندیانو پر موضوع هم خبرې روانې دي. دواړه لوري به ځینې مکلفیتونه واخلي او موضوع به حل کړي.
په مسله راغل کړم.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې درې اونۍ وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دوه غړي په نړیوال لیست کې شامل کړای شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړیو لرې کول، قضایي مصونیت، د نړیوالو بندیزونو ختمول، کابل ته د راغلي پلاوي درې عمده غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې قانون لس کاله وړاندې د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب سوی چې له مخې یې په تیرو دوه نیمو لسیزو جنګ جګړو کې کیلې خواوې له عدلي او حقوقي تعقیب څخه ژغوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی نږدې ولس ورځې وړاندې کابل ته راغلی او په درې پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره ناستې درلودې. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته خوشبینه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هدي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې توافق به د هیواد په ځینو سیمو کې د جګړې له کمېدو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو د سولې په اړه هغه توافق چې د افغانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي د منلو وړ نه دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو په اړه باید یو ځانګړی قانون رامنځته شي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نوي لمریز کال په لومړیو 1500 ورځو کې په کندهار کې د ملکیانو ترور او مرموزې وژنې زیاتې سوي دي. چارواکي وایي چې په دې موده کې نږدې 11 پیښې سوي دي. محمد صدیق رښتینی نور حال راکوي چې له دغه شاره د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره د رښتینی صاحب سهار په خیر. نوي لمریز کال لکه چې ښه پایل نه لري په دې ولایت کې.
سالی صاحب ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د مرموزو وژنو پیښې تیر کال هم وې او اوس چې د کندهار د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون معلومات ښکاره کوي هغه وایي چې د 1415 لمریز کال په لومړیو 1500 ورځو کې له دوی سره 11 د ترور او مرموزو وژنو پیښې ثبت شوي. د دغه کمیسیون د څېړنې او څارنې د څانګې مسؤل فخرالدین پایز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو ټولو پیښو قربانیان ملکي وګړي دي. دوی وایي چې په تېر کال کې هم مرموزې وژنې وې او د ترور پیښې هم زیاتې رامنځته شوې دي. دوی وایي چې په دغه شمېر کې په وروستیو شپږو میاشتو کې 104 نوې پیښې ثبت شوې وې چې دوی وایي دا ټول قربانیان ملکي وګړي وو. که څه هم امنیتي چارواکي په کندهار کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو د دا ډول پیښو رامنځته کېدل د امنیت په اړه د خلکو په زړونو کې یو ډول پوښتنې پیدا کړي دي. څو میاشتې مخکې د کندهار پوهنتون یو محصل په سپینه ورځ د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو او مړی په تېرو اونۍ کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیدا شو. تر دې پیښو وروسته د کندهار چارواکو وویل چې دغه کس د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله وژل شوی. تر دې پیښو وروسته د کندهار ښار په نامه ناحیې کې هم یو بل جسد پیدا شو چې هغه هم په مرموز ډول وژل شوی وو. د کندهار اوسېدونکي چې دلته موږ خبرې ورسره کړي دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د پوره امنیت خبره کوي، نو په ښار کې دننه په دا ډول پیښو کې څوک لاس لري او دا د څنګه رامنځته کېدلی شي. موږ په دې اړه د کندهار د امنیت قوماندانۍ د سره هم په تماس کې شوي، خو دوی په دې اعتبار معلومات نه دي ورکړي. خو د کندهار د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر د مرموز وژنو پیښې مني، وایي چې که څنګه دوی ارقام نه ورکوي خو دا تاییدوي چې دا وژنې رامنځته شوي دي او وایي چې ډېرې جنایي اړخ لري.
ولې دغسې پیښو کې اکثره ملکیان په نښه کېږي؟ انګېزه څه شول سوي ده؟ خپله خلک څه وایي یا کارپوهان څه وایي یا چارواکي؟
خلک وایي چې که امنیتي چارواکي وایي چې په ښار او ولسوالۍ کې امنیت دی، بیا څه ډول د دغه پیښو چې د امنیتي ځواکونو په وینا دا جنایي بڼه لري، نو بیا څرنګه د دغه پیښو عاملین تښتي او یا دولت نه نیسي. نو دا د خلکو لپاره هم یو ډول سوال دی.
بله ډیره مننه. محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. ومنل چې د نیوی لمریز کال په لومړیو 15 ورځو کې په دې ولایت کې د مرموزو وژنو او ترور یو لس پیښې سوي دي.
خبری است د ساينس مجلې د راپور لمخې په مکسیکو کې ساينس پوهان بریالي شوي چې د نړۍ تر ټولو کوچنی انتن جوړ کړي. دا انتن هم انالوګ او هم ډیجیټل سیګنالونه ترلاسه کولی شي. د دغه انتن وزن صرف 12 ګرامه دی. اوږدوالی یې 11 سانتیمتره، پلنوالی 5.5 سانتیمتره او پنډوالی یا ضخامت 6 سانتیمتره دی. ویل شوي چې دا انتن د یوه عادي انتن په شان په لوړ کیفیت د تلویزیون څپې ترلاسه کوي. حتی کله چې د هوا تودوخه ډیره ټیټه هم وي سم کار ورکوي. د دغه انتن شکل مربع دی او د برېښنا انرژۍ ته اړتیا نه لري. د سپلینټر په وسیله له دې ډول یو انتن څخه د 2 تلویزیونونو لپاره کار اخیستل کېدای شي. کله چې دغه انتن لومړنی سیمپل یا نمونه په کالیفورنیا کې وازمویل شوه، د امریکا 10 تلویزیونی چینلونه او د مکسیکو 20 چینلونه په ښه کیفیت وښودل.
د 1994 مریض کال د کانکور ازموینې نتیجې پرون رسمن اعلان شوې. چرواکي وایي چې دغه ازموینې شفاف او په شو معیارونو برابرې وي. تفصیل د محمد علي پردیس پر رپورټ کې.
د 1994 پر 15 کال د کانکور ازموینې نتایج د لوړو زده کړو وزارت د ژمنې سره سم د حمل د میاشتې په 15 نیټه اعلان شول. د لوړو زده کړو وزارت ویل کلونو وروسته د کانکور ازموینه په شفافه توګه او د خو معیارونو په پام کې نیولو سره واخیسته. د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند وایي د 94 کال کانکور تر ډیره د زورمندانو له اغېز او مداخلې لري و. څه کال له نیکمرغه موږ وکړای شوای چې شفاف کانکور له منل شوو معیارونو سره په ټول افغانستان کې واخلو چې تاسو ټول د دې موضوع شاهدان یاستئ. د 1994 او 1995 کال په کانکور ازموینه کې 109,614 زده کوونکو ګډون کړی و چې له شمېرې 85,312 د لوړو زده کړو عالي دولتي بنسټونو او 46,906 نیمه لوړو زده کړو بنسټونو ته کامیاب شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې 50,455 کسان خصوصي تحصیلي بنسټونو ته کامیاب شوي او 22,933 کسان ناکام شوي دي. په ورته وخت کې د حکومت جای رئیس عبدالله عبدالله هم چې د کانکور ازموینې د نتایجو د اعلان په مراسمو کې ګډون کړی و د کانکور ازموینې له شفافیت رضایت وښود.
الحمدلله
سږکال کوم تغییرات چې د کانکور په پروسه کې راغلل یو ښه او شفافه پروسه مو درلوده او په دې برخه کې ولایتي چارواکو هم همکاري وکړه. تر ډیره حده ویلی شو چې ازموینې له کوم مداخلې پرته ترسره شوې.
زیاد گفته میتونیم که امتحانات بدون مداخله صورت گیره.
که هم په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې د شفافیت په برخه کې ګڼ انتقادونه کېدل، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي داسې پلانونه تر لاس لاندې لري چې تیرې بدې تجربې به بیا تکرار نشي. د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي کمیسیون مشر کمال ناصر اصولي د کانکور ازموینې د نتایجو د اعلان په مراسمو کې وویل چې دوی هم له کانکور څخه جدي څارنه کړې او هغوی چې په دغه ملي پروسه کې ګډون کړی باید پر دغې ازموینې بې باوره نه وي.
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپل ورستیګڼې کې د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور په باب لیکنه خپره کړې چې ویلي دي هیڅوک ما په زوره نسی لري کولی. دغه مطلب په پیل کې چې دوه لیکوالو لیکلی راغلی. د افغانستان په سیاست کې یو ځواکمن لوبغاړی عطا محمد نور وایي که افغان حکومت ورڅخه غوښتنه وکړي دی حاضر دی له خپلې دندې لرې سي. په مطلب کې راغلی ښاغلی نور په حقیقت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د 24 والیانو د لری کولو په لړ کې د بلخ له ولایته چې د افغانستان یو حیاتي تجارتي مرکز ګڼل کیږي یو نیم کال مخکې لری کړی سوی دی. خو رسپڼې لیکي عطا محمد نور له قدرت څخه له لاسه اخیستو انکار کړی او د ولسمشر غنی حکومت هم بیا په څرګنده دا مسله راپورته نه کړه. عطا محمد نور چې له 2004 میلادي کال راهیسې د بلخ والی دی نیویورک ټایمز رسپڼې ته ویلي که ما ته لازمه وه چې له واک څخه لرې سم موږ به بیا پریکړه وکړو چې وروسته څه وکړو او څوک به دلته نوی والی سي. خو ښاغلی نور ویلي دوی ما په زوره نسی لرې کولی او زه د خپلو خلکو تر څنګ یم. د مطلب په دوام راغلی فرقوي کړکېچ له 2 میاشتو راهیسې د افغانستان سیاسي نظام اغېزمن کړی دی. ورځپاڼې د تیر اونۍ هغه تاوتریخوالي ته اشاره کړې چې د بلخ د والي عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پلویان په خپلو کې په تاوتریخوالي واوښتل. د دوستم پلویانو اعتراض درلود چې ولې د نوروز په شپه په مزار شریف کې د جنرال دوستم عکسونه څیرل سوي وه. پاکستانی ورځپاڼې ډان په خپله پرونۍ ګڼې کې په پېښور کې د شوکونو او اخاذیو د ګواښ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې چې پاکستانی مقامات وایي له افغان چارواکو سره به پر دې ستونزه خبرې وکړي. د لیکنې په پیل کې راغلي یوه دولتي کمیټه چې د خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو د امنیتي مسایلو په برخه کې کار کوي د شامې په ورځ غونډه وکړه او په پېښور کې یې د نامعلومو اشخاصو لخوا د شوکونو یا په زوره د پیسو اخیستلو د زیاتېدو پر مسله بحث وکړ. په مطلب کې راغلی چې د پاکستان د حکومت یو هیئت به د همکارۍ جلبولو لپاره کابل ته ولېږل سي، ځکه چې د ورځپاڼې په حواله په ځینو دغسې قضیو کې د افغانستان د ټلیفوني شبکو له سیم کارټونو څخه استفاده سوې ده. ډان ورځپاڼه لیکي د پېښور له اوسېدونکو سره د افغانستان او پاکستان له سرحدي سیمو د شوکونو یا اخاذۍ په هدف ټلیفوني تماسونه نیول سوي دي او په وروستۍ غونډه کې چې په پېښور کې وسوه فیصله وسوه چې د پاکستان په خاوره کې دننه به ټولې غیر قانوني ستنې یا پایې غیر فعاله کیږي. د مطلب په دوام لولو د پاکستان یو عالي رتبه هیئت به کابل ته ځي چې په دې برخه کې له افغان چارواکو د همکارۍ غوښتنه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
ولی جان له فراه ولایت څخه لیکلي په بکوا ولسوالۍ کې ښوونځي نسته. هیله د افغان حکومت په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو جوړولو او فعالولو ته پام وکړي. سیف الله بیا له دغه ولایت څخه لیکلي داعش ډله چې په هر ځای کې وي باید سخته وځپل سي. متحد له هلمند په خپل پیغام کې دعا کړې چې افغانستان ته امن راسي او جګړې پای ته ورسیږي. محمود روشن له غزنی افغان حکومت باید د سرحدونو ساتنې ته زیات پام وکړي. شفیق الله مشفق له نورستان لیکلي د وروستیو بارانونو له کبله لوی لارې تړل سوي، هیله ده دولت دغه اړخ ته پام وکړي. له نورستان قاري محمد مدني لیکلي داعش هڅه کوي په نورستان کې نفوذ وکړي خو د طالبانو او داعشیانو غیر اسلامي کړنې د دې سبب سوي چې خلک ورسره همکاري ونه کړي. حمیدالله حمیدی له زابله په خپل پیغام کې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل فعالیتونه زیات کړي او شمېر یې هم په زیاتېدو دی. حکمت الله لزابله له افغان حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې د خدای لپاره د داعش پر ضد یو موټی سي او پر ضد یې عملیات وکړي. امان الله لیکلي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان ته سوله راسي. خورشید انتظار لیکلي داعش ډله هیڅکله په افغانستان کې نه بریالی کیږي. حسیب الله احسان له پنجشیر څخه لیکلي د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل یو غوره اقدام دی. او له پکتیا سمیع الله حلمي تندر په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې ښوونکو ته دې په بهر کې د نورو زده کړو امکانات برابر سي.
په ننګرهار ولایت کې په زرګونو کسانو د کرکټ ملي لوبډلې اتلانو تود هرکلی وکړ. د کرکټ بورډ لوبغاړو په ویاړ په دې ولایت کې ستاینه غونډه جوړه سوې وه. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
ننګرهار ته د کرکټ ملي لوبډلې د اتلانو راتګ په ډولونو اتڼونو او نڅاګانو بدرګه شو. د یک شنبه په مازیګر د جلال آباد ښار د بیسودو پل ته څیرمه د فوټبال په نړیوال میدان کې د کرکټ ملي لوبډلې د اتلانو په ویاړ جشن جوړ شوی و چې د کرکټ په زرګونو مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی له ټولو ورغلو خلکو څخه مننه وکړه چې خپل اتلان یې په تودو ولولو بدرګه کړل. په دې جشن کې د کرکټ بورډ اجرایي رئیس د ننګرهار ولایتي ادارې نه مننه وکړه چې د جلال آباد ښار اړوند 25 جریبه ځمکه د کرکټ میدان ته وسپارله. نوموړي ننګرهاریانو سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په یاد ځمکه کې د کرکټ نړیوال میدان جوړ کړي. که څه هم په دې جشن کې یوه برخه د لوبغاړو خبرو ته ځانګړې شوې وه، ولې په میدان کې د خلکو احساسات، شور او د زنده باد اتلانو نارې پرې دومره زورورې وې چې لوبغاړو یوازې د خپلو مینهوالو ننداره کوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي داسې محل له بېساري هرکلي سره مخ کیږي چې د روان کال په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې د څلورو لوبو نه د یوې لوبې په ګټلو سره هیواد ته بریالۍ راستنه شوې.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودی نوري.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن په ارګ کې د همغږۍ او د ګډې څارنې یا جی سي ام بی د بورډ په غونډه کې ګډون وکړي. د واخان مینهپال او شاه حسین مرتضوی د افغانستان د ولسمشر د دوه مرستیال ویندویانو په توګه وټاکل شول. ټاکل شوی ده چې د جنوبي کوریا د متخصصینو یوه ډله د افغانستان د ځنګلونو د رغولو د پلان په جوړولو کې د همکارۍ لپاره په نږدې ورځو کې کابل ته راشي. د لوګر چارواکي د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان د ټپي کېدو او د درېو نورو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې موسمي بارانونو په لسګونو کسان وژلي دي. د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسیون رئیس امیر خوجسته وایي هغو کسانو چې سوریه ته د اسلامي دولت ډلې وسلوال استولي نن په خپلو هیوادونو کې د همدې ډلې لخوا د بې ثباتۍ د فعالیتونو شاهد دي. د سوریه څارونکو ډله وایي په سوریه کې له القاعده سره تړلې د النصره جبهې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سختدریزې د سوریه په شمال ختیځ کې په هوایي حملو کې وژل شوي. او ویست انډیز پرون د هندوستان په کلکتا کې له انګلستان نه د شل اوریزو مسابقو پایلوبه په څلورو وکټو وګټله او اتلولي یې خپله کړه.
افغان چارواکي وایي چې لا هم د دې هیواد په 611 کیلومتر مربع مځکه کې ماینونه او ناچاوده مهمات شته. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ویلي دي چې مرسته کوونکو هیوادونو سره په همغږۍ د ماین پاکۍ په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجي صفي په رپورټ کې.
افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم د ناچاوده توکو او ماینونو له ګواښ سره مخ دی او هر میاشت 112 کسان په دې هیواد کې د ماینونو او ناچاوده توکو له امله مړه او ټپیان کیږي. افغان چارواکي وایي چې 550 میلیونه ډالر ته اړتیا ده ترڅو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ماینونو څخه پاکې شي. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د یکشنبې په ورځ د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له 4000 څخه ډیرو ساحو کې ماینونه موجود دي. ښاغلی برمک وویل چې دا ساحې 611 کیلومتره مربع ځمکه ده چې 1500 کلي پکې شاملېږي.
دولت جمهوری اسلامي افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پرسونل ضد ماینونو د منع کنوینشن لاسلیک کړی چې د هغې په مطابق باید تر 2023 کال پورې په هیواد کې ټولې سیمې له ماینونو پاکې شي. دغه هدف ته رسیدو لپاره د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام 540 تر 550 میلیون ډالرو ته تر 2023 کال پورې اړتیا ده ترڅو موږ وکولی شو چې له دې نه په استفادې 611 کیلومتر مربع ساحت له ماینونو پاک کړو.
خغلی برمک وویل چې په څه باندې 2.5 لسیزه کې 80.5% ساحې له ماینونو پاکې شوي او له 900 میلیونو څخه ډېر ماینونه او ناچاوده توکي تخریب شوي دي. د خغلی برمک په وینا د ماین پاکۍ پروګرام په 1989 کال کې په افغانستان کې پیل شو چې ډېر بریالی پروګرام و، خو په وینا یې چې ناامني تر یوه حده خپل اغېز درلود. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر د معلوماتو په اساس د دغه پروګرام د پایل نه تر اوسه 1515 تنه د دې پروګرام کارکوونکي د دندې د ترسره کولو پر مهال تختول شوي چې د قومي مشرانو او حکومت د هڅو په نتیجه کې بیرته خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ماښام هم د ماین پاکۍ هلو ترست د مؤسسې 15 کارکوونکي په هرات کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شول چې د سیمې د خلکو او امنیتي ادارو په مرسته بیرته خوشي شول. په همدې حال کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باوډن وایي چې د دې سازمان دفتر او نور مرسته کوونکي ادارې د ماین پاکۍ د پروګرام لپاره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
دا یو ابتکار دی، موږ متحد یو او موږ د یو تلپاتې ثبات لپاره د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو لپاره تر 2023 کال پورې خپلو هڅو ته دوام ورکوو.
په همدې حال کې د ماین پاکۍ اداره وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو پاک نه وي. دوی ټینګار کوي چې ټولې مسؤولې ادارې باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو پر مټ خلک د ماینونو او ناچاوده توکو له ګواښونو خبر کړي ترڅو په دې هیواد کې د قربانیانو کچه کمه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. له تیرو دریو ورځو راهیسې دغو بارانونو تر دې دمه لږ څه لږه شپږ څلوېښت کسان مړه کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبې ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې توپاني بارانونو شپږ څلوېښت کسان وژلي، یو څلوېښت ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو شپېته کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پښتونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې څوارلس کسان مړه او دیارلس نور ټپیان شوي دي. همداشان دغه بارانونو په کوهستان کې دولس، سوات کې اته، بنو، چتران، مردان او بډګرام کې دوه دوه او په ملکنډ، منسیره، چارسدا او دیر کې یو یو تن وژلی دی. په خیبر پښتونخوا کې توپانی بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي چې په تېره میاشت کې هم د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بارانونه شوي وو چې لږ تر لږه یو سل دوه اتیا کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانونو له امله د خیبر پښتونخوا د شانګلې او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پیښې هم رامنځته شوي چې له امله یې د دغو سیمو اوسېدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د هېواد په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیانونه اړوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې بارانونه شوي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي وو.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial.
La Europa tar America.
La reaction
hai kya hai?
Ye hukumat zimmedar hai kitni load shedding aur ye barf nahi mil rahi gharon mein.
Kya sab se zyada hai? Kya sab se
La Asia tar Australia. Beer.
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلی سي. د ترکیې د ملیشا ځواک هغه غړی په ترکیه کې توقیف سوی چې د یو روسي پیلوټ په وژلو تورن دی او مسکو یې هم د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د سوریې پولې ته نږدې په تېره نومبر میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي الوتکې د نسکورېدو او د یو روسي پیلوټ د وژل کېدو پیښې د انقرې او مسکو ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ ډېر زیات کړی دی. تفصیل د نوریاس نوري په برابر کړي راپور کې.
د ترکیې یوې محکمې د یکشنبې په ورځ د وسلې د کارولو په تور د ترکیې د ملیشه ځواک د هغې غړي د توقیف حکم صادر کړ چې موسکو د یو روسي پیلوټ په وژلو تورن کړی دی. هغه یو له دوو پیلوټانو چې الوتکه یې له سوریې سره په پوله د ترکیې یوې جت الوتکې ویشتې وه او له الوتکې یې په پراشوت کې ځان راغورځولی و. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې تورن کس چې الپرسلان چلیک نومیږي د ازمیر د یوې محکمې لخوا له شپږو نورو ملګرو سره توقیف شو. د ترکیې د دوغان خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه دا نه ده څرګنده چې هغه به کله محاکمه کیږي. پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې د غراز یو کلشنیکوف، شپږ تومانچې او مرمۍ هم ترلاسه کړې دي. موسکو چې لیک تورن کړی چې روسي پیلوټ اولیګ پیسکوف په داسې حال کې وژلی چې د روسي ساخت سو څلیرش ډوله الوتکې له نسکورېدو وروسته په پراشوټ کې ځمکې ته راکوزېده او ډزې پرې کړې وې. دغه پیښه د تېرې نومبر د میاشتې په څلېرویشتمه رامنځته شوې چې د انقرې او موسکو ترمنځ یې کړکېچ زیات کړی دی. د فرانس پرس په وینا د وسلې د کارولو په تور د ترکیې لخوا د هغه نیول کېدل د روسي پیلوټ د وژل کېدو له پیښې سره مستقیمه اړیکه نه لري، خو د هغه مدافع وکیل سمدستي د هغه توقیف غندلی او هغه سیاسي اقدام بللی دی. موسکو په تېره جنوري میاشت کې هله ډېر په غوسه شو چې نوموړی د یوه ترک ملتپال سیاستوال د جنازې په مراسمو کې راڅرګند شو. په انقره کې د روسیې سفیر اندری کارلوف په تېره ډسمبر میاشت کې چلیک مستقیما د پیسکوف په وژلو تورن کړی و. د راپور له مخې داسې ښکاري چې ترکیه د چلک په نیولو سره غواړي له موسکو سره اړیکې بیرته اغدې کړي. د روسیې لخوا د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو یو شرط هم د هغه نیول کېدلو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا ځای بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ په ازادي راډیو کې خپل ورک شوی عزیز لټوئ. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ. د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه څو داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. لومړی به هغه یو تلیفوني پیغام راواخلو چې یوه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي عزیز په هکله کوم چې اقبال نومیږي د ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. په رښتیا هم چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې دغه ګران ورور په نامه د اقبال ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه بېځایه شوی دی او ورک شوی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو کوم چې اقبال لټوي او ورپسې به هغه تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو کوم چې له ازادي راډیو نه خپور شوی دی او په هغه کې اقبال د ځان په اړه معلومات ویلي دي.
اقبال د حاجي سربلند زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغلاباد د کلي اوسېدونکی چې دی د څو کاله کېږي چې ورک وو. اوس د سفت په ماشین کې د ازادۍ راډیو دی خپله وایي چې زه په تخار کې یم. که چېرې په تخار ولایت کې دی د تخار ولایت خپل ادرس موږ ته را تماریفی که او یاد خپل د تلیفون شمیره ووایي. موږ ته په دغه نمبر باندې 0932-891-002 شماره تکراروم 0932-891-002 اقبال د حاجي سربلند زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغلاباد اوسېدونکی چې دی خپله په ازادۍ راډیو کې وایي چې زه په تخار ولایت کې یم. که چېرې دی په تخار ولایت کې لطفا مهرباني دې وکړي د تخار ولایت اصلي ځای دې موږ ته معرفي کړي چې په کومه ناحیه کې او یا په کومه ولسوالۍ کې دی او خپل د تلیفون شمیره دې موږ ته په دغه شمیره ووایي 0932-891-002 شماره بیا تکراروم 0932-891-002 وسلام.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، راځي چې اوس د اقبال په هکله چې د حاجي سربلند زوی دی کوم چې ازادي راډیو ته خپله یې تلیفون کړی دی د ده تلیفوني پیغام واورو.
زه د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ
زما نوم اقبال دی د حاجي سربلند زه یم تقریبا د نجیب په وخت ببرک په وخت کښې زه خلکیان بیر کړم وړم عسکری ته بیا زه وتښتېدم بیا ټپي شوم هو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم د خپل غریبانو اواز نه لرم که زما د خوا اواز څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووایي زما د ورور نوم باغ دی د بل ورور نوم یې بختیار دی زما نوم اقبال دی د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم زما دا پیغام ورسوي السلام علیکم
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کښې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست ګران دوستانو اوس څو نور داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ځینو ورکو شویو عزیزانو په هکله معلومات لري راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو
د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم چې ما یو الک ګل احمد پیدا کړی دی د ولایت د هرات ولایت او د بادغیس د ولسوالۍ دی وایي چې پلار مې مړ دی مور مې ژوندۍ ده نو هر قریب و هر دوست کښې دا اعلان اورې په دغه شمېره کښې زما سره اړیکه ونیسي 0500 59 15 یا دوهم دغه مې دی په چارسو کښې د حاجي حبیبالله په سرا کښې اول نه دوهم نمبر دوکان د ټلیفونانو مستېرې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم یو سړی د موسا په نامه ځوانکۍ دی او پر راسته باړخو باندې غټ ټپ لري داسې اوږد ټپ دی د محمد شریف وایي زه یم 10 کاله کېږي چې کور یې په ایران کښې و د ایران یې را داسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلود یا د چا دا سړی ورک و په دا نمبر دې ما ته زنګ وي 0 9 5 5 4 3 نمبر بیا تکراروم 0 9 5 5 4 3
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 1 یو وارې بیا وایم 0 00 2 4 3 1 همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 2 02 21 1 2 4 1 1 5 تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکو شویو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست یوې ګرانې خور په نامه د زرغونې د کابل له پلچرخي څخه زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د دوی د ورور په هکله له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د دې د ورور په هکله پکې معلومات و دغه ګرانه خور وایي چې یو چا له مزار شریف نه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې دوه کسان ده پیدا کړی دي او له ده سره یو ځای کار کوي ګرانې خورې په ازادي راډیو کې ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې د تاسې د ورور او د تاسې د خپلوان په هکله پکې معلومات وي همداراز دغې ګرانې خور ویلی دی چې په کومو ورځو د ازادي راډیو دغه خپرونه خپرېږي اول به د دغې ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو کېدای شي چې که هغه ورور دغه تلیفوني پیغام واوري او ازادي راډیو ته تلیفون وکړي بیا به موږ دغې ګرانې خور ته خبر ورکړو ورپسې به هغه خبرتیا واورو په کوم کې چې د ازادي راډیو د ورکو شویو عزیزانو دوستانو د پروګرام په هکله پکې معلومات دي چې په کومو ورځو کې خپرېږي اول به د دغې ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو
بلې ورورکه دما ورور ورک ده په مزار شریف نه بله تېره پنجشنبه تاسو ته چا زنګ را ویلی اوسي دوه کسه له ما سره دي یو م کلیوال ده یو م ورور ده او دا درې کاله ورځ یا بله ورځ تاسو ته له مزار څخه یو سړي اړیکه نیولې وه چې له ما سره دوه نفره دي کلینډرانو له اول سلندر و وس مترانان دي که دغه پاړه باندې دغه لمبر کې دغه سړی لمبر تافیا دا به ډیره ښه زما ورور دا درې کاله ورکړه دسې په تشویش کې ټوله دنیا مو غوښته پیدا نو اول ورځ چا سره دغه سړي سې اړیکه ونیوله دغه لمبر کې چېرې تاسې ته موږ ته په دغه لمبر زنګ ووایي ورور مې د موږ ته به دغه سړي لمبر راکړي زما زاره شکې تماس درسره نیولی زما نوم زرغونه ده له پلچرخې څخه مې اړیکه نیولې ده د ورکو عزیزانو خپرونه هم څه وخت ده دغه خپرونه نه زه نه یم خبره چې دا ستاسو خپرونه څه وخت په زما خبرې سلام علیکم خدای پامه
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري تاسو موږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یست که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه ته لاړ شي او د دغه پروګرام له سره واوري د موږ پته د www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com اوس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
الو السلام علیکم زملا ترجمان د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ ما زما یو دا کا زید د محمد هاشم په نامه باندې د تقریبا شل ورځې کې چې په کندهار کې نادره کده او اساسي تکلیف هم لري چې هر مسلمان درک لري د محمد هاشم په نامه باندې دی دلته زنګ په دغه شماره ما ته ووایي سره صفر و صفر دوا دوا سوه شپږ پنځوس یو سل نولس شماره یو ځل بیا تکراروم صفر و صفر دوا دوا سوه شپږ پنځوس یو سل نولس
تقریبا معلومات معلومات مرگ ماتے
حضرت محمد بن سردار فکر فتح خان اکرم نسیم زما ورور سلطان محمد نومیږي چې دا لس کاله کېږي ورک دي بل انډیوال و شراب سلطان محمد د مالي اخلاص اکا فکر دوی دي نو دوی دواړه سره انډیوالان دي دا لس کاله کېږي تقریبا چې ورک شوي دي موږ هېڅ پته نه مانیږي خو که په ایران کې که په پاکستان کې که په هر دولت کې یار ورور لیدلی یا مړ یا ژوندی یا بندي خو که د دولت سره که د طالب سره یا یو چا لیدلی یا په مرګ یا په ژوند خو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي صفر اووه صفر اته دوا و یو صفر دوا څلور دغه زما د ټلیفون شمیره ده صفر و صفر اته دوا و یو صفر دوا څلور دغه زما د ټلیفون شمیره ده که هر ورور لیدلې په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووهي د خدای په امان
زاد سمد د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم زما یو خندیوالو د حولمیر په نامه د مکور د ولسوالۍ دا دوه کاله کېږي چې راتللی اوس یې موږ ته معلومات نه کېږي که په دغه هلته زما زه او اواز اورې ما ته دې یو معلومات د ازادي راډیو د لاس څخه راکړي وسلام
سلام علیکم زه ایاز خبره کوم له پکتیا د ولایت څخه او زما یو ورور ورک شوی ده چې نوم یې دا قدرت الله خان که هر ګران ورور ته معلومات وي هر مسلمان ورور ته معلومات وي خو دغه شماره سره ما ته احوال راکړي صفر واویا نه څلوېښت څلور دېرش نه سوه پنځه پنځوس شماره یو ځل بیا وایم صفر واویا نه څلوېښت څلور دېرش نه سوه پنځه پنځوس وسلام
بیا السلام علیکم زه حکمت لا یم د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ څخه زما یو ورور ورک دی عبدالحق په نامه چې دا غدریه کاله کېږي چې د ارزګان په ولایت کې ورک شوی دی په چارشنو ولسوالۍ کې که هر چا ته معلوماتي ماته چې په دې شماره زنګ ووهي 0 50 3 85 50 او بله شماره ده 0 50 15 98 د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 50 08 3 15 3 2 او بله شماره ده 0 50 15 1 98 وسلام.
السلام علیکم، زب شمس الله اسد خبری کوم ایمن ولایت د ګریش ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې څخه. ما د ماما بیچ په نامه د صبح خان دی، د پلار نوم یې اسماعیل اکا دی او د ورور نوم یې فردل دی. اوس د سلمان ورور چې په دې په دې اړه معلومات لري، ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي 0 1 5 8 8 6 4 0 شمېره زل بیا 0 1 5 8 8 6 4 0.
السلام علیکم، زه درمان له پکتیکا مرکز نه خبرې کوم. زموږ دوه ماشومان ورک شوي دي، د پلارانو نومونه یې دي جیلانی او اجپایندای. که هر چا سره یي ما سره به دغه اړیکه شمېره ونیسي 0 50 4 0 50 6 2 2 2 2 شمېره یې زر بیا تکرارم 0 50 4 0 2 2 2 0. که هر چا سره ما سره د بدیش نه راځه ما نسی 1 لک روپۍ جایزه ورکول کی 4 کاله کی چې دوی ورکشي معلومات نه کی د پلس سر دی کله بل چا سره ویلي
د ازادي راډیو ټول کار کوونکو اوریدونکو په سلام وایم. زما د ماما زوی دی چې په نامه د صدرخان او د پلار نن یې اسماعیل اکا دی او زه خپله شمس الله خبرې کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه. ما څو ځلې په ازادي راډیو کې خپل پیغام پرېښي.
ورور زه د حاجي جلال یم د بکند دغه کری یم د بالمراد ولسوالۍ یم د اجرس د کلي څخه یم. زموږ یو هلک پروت دی د محمد خان په نامه دی او د عبدالرحمن زوی د فکر محمد خان لسی دی. دا اته میاشت کېږي ورک درکه دی ډېر پسې ګرځېدلي، ډېره پریشاني مکاللې ده. هغه مور و پلار یې ډېر پریشان دي. دا هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي. 0 روپۍ هم جایزه دی او په دغه ټلیفون باندې شماره ما ته ووایي 0 50 4 5 3 2 4 1 په دغه باندې ما ته زنګ ووایي خپل 0 افغانۍ دې م واخلي. ډېره هیله کوم.
بله السلام علیکم، زما نوم شریف الله دی، د ننګرهار ولایت د خوجانۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو ورور چې شوکات ولد شیراحمد په نامه د تېرو 2 میاشتو راهیسې د ترکیې او ایران په سرحد باندې نادرکه شوی دی. که هر چا ته یې معلومات وي نو موږ سره دې په دغه ټلیفون اړیکې ونیسي او خپله شیرینی او میوهګري هر ډبله واخلي 0 58 15 1 50 0 58 15 2 1 90. له ټولو هیوادوالو څخه هیله کیږي چې زموږ سره په دغه پیغام په نشرولو کې مرسته او کومک وکړي.
زما نوم حافظ محمد نادر، د بغست ولایت د قادس ولسوالۍ یم. زه یو ورک لرم په نامه د محمد اسماعیل بس احمد دی چې تقریبا 6 میاشتې کېږي چې کوم دا کېږي. نو که دا زما غږ دی په خپله او یا د ملګري اوري مهرباني دې وکړي په دغه شماره د تماس ونیسي 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50
هلمند د لشکرګاه ولایت د ګریشت ولسوالۍ استاسره په تماس کې زما هیله دغه ده زموږ د اکا زوی دی چې د وزیر اکا په څیر زوی دی او د حاجي محمد ورور دی په بورلالۍ نوم یې بورلالۍ دی هر مسلمان ور کولی شي چې ما ته په دې شمېره زنګ وري 0-0-3-4-1-1-5-4 مارا بیا تکرار 0-0-3-4-1-1-5-4 په دغه شمېره دې زنګ ووي چې هر چا معلومات وکړي د خپل پوره شمېر ترلاسه کړي. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی بي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.